پنج به دلارم دولسما د نوامبر دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په یو شمېر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبريږي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. په دې اړه مو د حکومت له یو ویان سره خبرې کړې دي. د حکومت له دریځه به مو هم خبر کړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شي او د ایران د تیل او مالی خدماتو پر صنعت سر له دوشنبه د واشنگتن بندیزونه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بېسودو ولسوالي جلال آباد ښار او سمرخېلو سیمه کې کړي دي. عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤلین د ژوندي نیولي دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیګ په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
لاسادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات وشول چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د والي ویاند وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب لري راوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی. غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلي چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 غړي وژل شوي چې د قاری په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 3 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ګوزن له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین مخه ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرانس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. ده وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لست به د راتلونکي دوشنبه په ورځ خپور شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه وي لیدل شوی. انتونو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی.
Yemen is closer to famine than ever.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 8 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي، شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
ښاغلی ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي همداراست له حوثي یاغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کې شي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام، روسانو د افغان حکومت له استازیو پرته یو شمېر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره غونډه وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست مسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث است.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې غونډه وکړه. ځینې انتخاباتي بنسټونه دې هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. په دې خبرونه کې مو د پاکستان د جمعیت علمای اسلام سین ګوند د مشر د وژلو پر پیښه د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر اخیستی.
طالبانو معنوي پلار پخپله د افراطیانو لخوا ووژل سو، یعنی اوس که دا جهاد وي دا اوس څه وشو، یعنی دا څه روان دي؟
د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې له یوې محصله سره شغېدلی یو.
د ژورنالیزم پنځه شپږم سمستر محصله یم، د خپل صنف اول نمره او د ټول پوهنتون دویمه یم.
روسیې په پټه ځینو وتلو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غني حکومت په حاشیه کې پریښی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې په روانه پروسه کې لاسوهنه وي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیه وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو دوو میاشتو کې د دغه کانفرنس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د څو اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. دولسو هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي، خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غنی د وژی اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بوده.
زموږ دریز لومړی ورځی مشخص وو. موږ ویلی چې د مسکو غونډې د ترنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زاخاروا د پنځمې پر ورځ ویلی چې هیله منه ده د دغه کانفرنس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي، له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو، ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي، کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبري باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره سي.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابله راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو دیرشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دیوای موږ احتمالي نیټه طرح کړې وي چې د حمل په یو دیرشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو دیرشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي خو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاصې شوي، نو په دې اړه به کانفرنس راوغواړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناستې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلی هاشمی وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناست یوازې د خلکو تیریستل بولي او وایي کمیسیون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شوي ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې کمیسیون غواړي چې نور دغه عامه ذهنیتونه د پارلماني ټاکنو له لاسونو څخه غواړي وي د ولسمشرۍ ټاکنو خواته، او دلته هغه کومې خنډونه او ستونزې او نیمګړتیا چې په ځای پاتې دي هغه ځان خطا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. و بجو 15 دقیقې دي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راډو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلی چې په کې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلي دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه پلاستیک راشي کې دي باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړې. یو دوکاندار ورته ویلي له خپلو ورونو سره یو ځای $15,000 بند کړي وو، خو اورلګیدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اورلګیدنې علت معلوم کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د کابل د پنجشنبې د شپې پر اورلګیدنې تمرکز کړی. دې ورځپاڼې د دې اورلګیدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې ښایي ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبې ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورځپاڼې د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبري راخیستې چې د افغانستان په اړه یې کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړیو ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړې په گزارونو غوشل شوې ده. د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر جنو رهبرانو یې نفوذ درلود. د سمیع الحق جنو څرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په ویلیامیا کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وښوده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلی دي پلار یې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می په اسلام آباد کې یو اعتراضیه پر لات یا تحسن ته روان و، خو د لارو د بندېدو له کبله بیرته راستون سو، اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپله کوټه کې یې آرام کاوه، ناروغ هم و. د ده په وسلو سنبال ساتونکی او موټر چلوونکی بهر تللی و. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وژنې انګیزه لا څرګنده نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالات کې له څو لسیزو راهیسې د حقانیا دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دغه شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر ملا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1996 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسید. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په مانوي پلار مشهور وو. د دوا ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وجنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده پرون وشل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 1200 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د مولانا سمیع الحق یو لړ څرګندونو د افغانانو تند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګیال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وشل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. شغلی ننګیال وویل
پاکستان دا واخه د افراطیت لرنځه کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړې وه هغه دا د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت دپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هیچا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپله خوري، او نن هماغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوو په افغانستان کې طالبان خپل زامن بالل روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وادې ته جهاد وایه نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي وو بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی ووژل سو. افراطیات د انسانیت په ګټه نه دی، په سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بلې، ننګیال صاحب د جمعیت علمای اسلام سین ګون مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو منوي پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ګڼل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینه کوم غیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی دې نه درس واخلي او په دې باندې وپوهیږي چې دغه شی ګټه نه کوي، یعنی که دوی د دې نه وروسته هم افراطي ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم په همدغه سوچ باندې په همدغه ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دوی وخوړل خپل، یعنی دا تاسو ولیدل چې طالبانو معنوي پلار په خپل د افراطیانو لخوا ووژل سو. یعنی اوس که دا جهاد وي دا څه وشو، یعنی دا څه روان دي؟ تر ټولو مهمه خبره د نړیوالې ټولنې ده. نړیواله ټولنه باید د یو خاموش تماشبین په حیث باندې کینني، باید وګوري چې دغه څه روان دي، دغه ټولې نړۍ ته خطر ده. یعنی افراطیت هلته دومره ډېرې ریښې کړې دي، دا ګواښ دی، دا د نړۍ امن دپاره، د سیمې د امن دپاره یو جدي ګواښ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشري کوله چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل سوي، د دې مدرسې برخلیک به څه کېږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی به دا وړتیا ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانیه مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وي هغه سم د مولانا سمیع الحق لاس کې نه وي. یعنی هغه د عمر قضا داسې نه وه چې هغه د دغه چار سمنیچ کې هغه د بل چا په لاس کې وي. نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې د تاثیر ولري، ځکه د عمر په داسې پړاو کې او په درې اتیا کلنۍ کې دغه شیان داسې نه کنټرولول. یعنی هغه دپاره د دې زامن وه، د کورنۍ وه، موروثي ډول باندې دغه مدرسه چې څنګه روانه ده هغوی کنټرولول، او دغه ګوند هم نور کسان لري هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسیږي. خو دغه پیغام یې ډېر واضح دی، او له دغه څخه باید زما فکر باندې ښه به وي چې درس کې واخیستل شي او زده کړه وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې دی خپله د افراطي وسلوالو لخوا ووژل سو، دا د نور افراطي ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغو کسانو ته چې وخت نا وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده، او په یو نه یو ډول یې د افراطي ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی.
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیچا په ګټه نه دی، افراطي ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپله دغه هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته که افراطي ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنی له دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الحق په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ یا پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې دغه په حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه یې خوشي کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام ګوساخۍ باندې توره نه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هغه هم کېدلی شي، شاید ده د پی ټی آی ګوند حمایه کوو. او تاسو ولیدل چې تیر کال هم دغه یو کال مخکې سمو د مخکې چې د عمران خان حکومت و په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې عامه ځای کې د کافي اندازه پیسې ورکړې دي د حقانی مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمیع الحق د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښې اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې باعث شوي وي چې مولانا سمیع الحق وژل سوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګه نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکی نجیب ننګیال.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و بجې او څلور وشت دقیقې دی لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه پنځه ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلی دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي جلال آباد ښار او ثمرخیلو سیمه کې کړي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالي کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوي مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالي په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزرنی یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره ده دغه کمپاین په مرسته به 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي 8 قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. د ایران له بندیزونو البته په پام کې ده. د ایران پر تیلو او د مالی خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د ملګرو ملتو سرمنشي پرون خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیه او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غشتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په ماسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګل دیاز کانل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو او د لاتین امریکا د هیوادو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر اس ایم ایسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایه؟
سونیا شینواری.
سونیا جانې څنګه دې زده کړې دي؟
زده کړې زه اوس ماسل د پنځې ژورنالیزم پنځې شپږم سمستر ماسل یم. د خپل صنف اول نمره او د ټول پوهنتون دویمه یم.
په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه دومره مساعده نه ده. تاسو څنګه وکولی شئ چې په پاستا پوهنتون کې دویم نمره اوسئ او یا په صنف کې اول نمره شئ؟
په افغانستان کې مساعده نه ده. دا اوله هغه کلمه ده، هغه جمله ده چې د کورنۍ د خوانه په انجلکیانو باندې تحمیل کېږي. که چېرته کورنۍ د انجونو سره مرسته وکړي نو جلی کړی شي چې ډېرې د هلکانو نه هم ښه درس وي، ښه ځایانو ته ورسېږي. خو اول محدودیت او ممانعت چې دی د خپلو کورنیو د خوانه دی. او همداسې په ما باندې مو مشکلات وو، خو زموږ